د څلورو بجو خبرونه پایل سو چې یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د کب یهود 19 د مارچ میاشتې 10. پایل له خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکی چارواکو په بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا هم وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو لاستاوزو سره به خبرې کوي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت عمومي ریاست مسؤلانو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې له کومې پاکستاني کمپنۍ سره د افغانستان د پاسپورټونو د چاپ قرارداد سوی دی. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د تېر حکومت لخوا د لیتوانیا له هیواد سره د پاسپورټونو د چاپ تړون لا هم پر ځای دی او نږدې 40,00,000 چاپ شوي کتابچې له کمپنۍ سره دي چې ژر به افغانستان ته ولېږدول شي. وړاندې اوازې خپرې شوي وې چې ګوندې طالبانو د پاکستان له نادره ادارې سره د افغانستان د پاسپورټونو د چاپ قرارداد کړی. د طالبانو ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي وو چې د پاکستان نادره ادارې د افغانستان لپاره 1,000,000 د پاسپورت کتابچې چاپ او افغانستان ته انتقال کړي دي، خو د پاسپورت عمومي رئیس دا تشې اوازې بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یو نوی موقتی هستوګنځای ته رسیدلې. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل دغه افغانان چې د تیر کال په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونه د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو، د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای شوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمیر یې شاوخوا 300 ته رسیږي، په دې مرکز کې تر هغو اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په راسته ورته د امریکا په نورو برخو کې د وسیدو دایمي ځایونه پیدا سي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ترکیه کې خپلې خبرې پای ته ورسولې. خو د دې په وینا د یو اوربند پر سر په موافقه کې بریا ترلاسه نه سوه. دوړه مشران په دا سال کې په لومړي وار په لوړه کچه خپلو کې خبرې کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دوی اونۍ پوره سوې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تماشولې و چې د کولیبا او لاوروف ترمنځ خبرې به په اوکراین کې دایمي اوربند ته لاره پرانیزي. د اروپایي ټولنې مشران نن په فرانسې کې جرګه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اغیزو بیړنۍ خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دوري مشري کوي، په دې سر مشریزه کې د اوکراین موضوع رهبري کړي او د اوکراین له لوی ښار سومي څخه د بشري دهلیز له لارې د ملکیانو وتل نن د درېیمې ورځې په مخه دوام کوي. له دې ښار ملکیان په داسل کې وځي چې اوکراین او روسیې په سیمه کې پر یوه اوربند موافقه وکړه. په همدې حال کې راپورونه ورکول سوي چې په ماریوپول ښار کې پر یوه زیرژنتون په یوه حمله کې 3 کسان وژل سوي دي. له سومي ښار څخه روانه اونۍ په زرګونو کسان وتلي دي. خبرونه مولا ازادي راديو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دغه مطالبه تفصيل اوریدل سي. د طالبانو حکومت په ترکیه کې کیدونکې غونډه مهمه بولی.
خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسکونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي.
د طالبانو لخوا د فعالانو نیول کېدو عکس العملونه فارولي.
د مدني ټولنې دفترونه نیول کېدل د ټول غتنې خلک ته منندري.
دا هم اوري چې د ځینو پخوانیو چارواکو د لیدنو کتنو زیاتوالی په افغانستان کې د ګڼو کسانو شکونه پارولي.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دي. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هیڅ څه یو فعالیت کوي.
په ارزګان کې پر بېوزلو کسانو بشري مرستې وویشل شوې. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د مازیګر 4:04 کې دونکو د ازادي رادیو ته غوښتنې د خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکی چارواکو په رسمي بلنه د یو هیئت په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو په وینا ښاغلی متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه به د بیلابیلو هیوادونو لاستاوزو سره وګوري. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د انتالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 پیلېږي. دا هم تفصیل.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دی او پلاوی په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو په رسمي بلنه ترکیې ته رسیدلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمهیزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی متقی به په ترکیه کې د انطالیا په ډیپلوماټیک فورم کې د ګډون تر څنګ د ترکیې او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له راغلو لوړ رتبه پلاویو سره ناستې او د افغانستان په اړه خبرې وکړي.
مهم کانفرنس دی، په دې کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري او تر څنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د پرسمیت پیژندلو په مورد باندې، په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي په هغې به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
د انطالیا فورم د مارچ له 11 تر 14 سمې پوری د ډیپلوماسي بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي. له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی چې انطالیا فورم افتتاح د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا کېږي او وروسته د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي وینا او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه په بحثونو کې ګډون کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال نورې کومې لیدنې کتنې ولري، خو له دې وړاندې ښاغلی متقی ایران ته د خپل سفر پر مهال هلته له میشتو افغان سیاسي مشرانو سره هم لیدلی وو. نوموړي له ایرانه له راستنېدو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته ویلي وو چې هلته یې له احمد مسعود سره چې ځان د متحدې ملي جبهې مشر ګڼي او د دغه جبهې له یو بل غړي محمد اسماعیل خان سره کتلي دي. دا مهال په ترکیه کې هم د مخکینی حکومت ځینې چارواکي او سیاسي مشران میشته چې د اګست له 15 وروسته هغه مهال چې په ټول افغانستان طالبانو واک ترلاسه کړ له دې هېواده وتی دي. نړۍ تل له طالبانو غوښتي چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او دای د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره یو شرط ایښی، خو تر اوسه د ترکیې په ګډون کوم یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په اصل کې چې د طالبانو لخوا د بیلابیلو کسانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي، طالبان وایي چې دا کار د خلکو د خوندیتوب، امنیت او ثبات لپاره کوي.
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټولغه
د کابل خار د پولیس سرخ اوسیدونکو دی. د چې کابل کې دی او په هانتون استاد دی، د موضوع د حساسیت له کبله نغوري نومې په دې راپور کې واخیستل شي. خو یې نګدې درې میاشتې مخکې ورته له افغانستان څخه د وتلو زمينه برابر شوه. خو دای زکه ولر نه روچی د طالبانو حکومت ژمنه کړې و چې خلکو ته به په حکومت کې د کار لپاره یو خوندي چاپیریال برابر کړي. خو سوی د په هانتون د استادانو په ګډون د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو نیولو اندیښمن کړی دی. د پوهنتون د دې استاد په خبره د طالبانو حکومت لخوا د خلکو نیونه سم کار نه دی او د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ به واټن لا زیات کړي.
د دلیل او پلمې پرته د پوهنتون د استادانو د مدني ټولنې د غړو نیول کېدل د ټولو غوښتنې چې خلک یې تمنه لري، بیا له دا چې له خلکو انکار کوي او وایي چې دا کسان یې نه دي نیولي، خو نیول شوي کسان له خوشې کېدو وروسته وایي چې طالبان نیولي. دا غوښتنې چې اعتبار ته صدمه رسوي او د خلکو باور کموي.
او په دې کار سره صرف د خلکو حکومت
روینا د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د څلورم کال محصله ده. دا وایي چې تر دې وړاندې به یې پانتون کې په سیمینارونو کې په آزاد ډول خپل غږ او لیدلوری له نورو محصلینو سره شریکوه، خو په خبره یې اوس د طالبانو له حکومت څخه ویره د دې لامل شوي چې آن خپلو ټولګیوالو سره په ډاډه زړه نه کیسې وکړي او نه هم خپل لیدلوری شریک کړي.
د طالبان حکومت باید زغم ولري، حوصله ولري او د ټولو خواو غږ واوري تر څو به خلک ونیسي او څومره نور کسان به ونیسي. دا د ستونزه حل نه ده، بل نور ستونزې رامنځته کوي. او په دې کار سره صرف د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کیږي او ځوانان هم په اوسنۍ حکومت بې باره کیږي. اوسنۍ حکومت باید د دې کارونو پر ځای د ځوانان پر باور جوړونې کار وکړي.
د یادونه ده چې د اگست له 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو قشرونو په لسګونه کسان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي چې بیرته خوشي شوي، خو د یو شمېرو په اړه ادعا کېږي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. په دې نیونو کې معترضې ښځې، د پوهنتون استادان، مدني فعالان او هنرمندان هم شامل دي. په تر ټولو تازه مورد کې افغان کومیډیانه ندیمه مشهوره په پتینګره کاکۍ هم د طالبانو له بنده خوشې شوه. د نوموړي ورور داستان نور ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له شاوخوا درې اونیو بند وروسته بیرته خوشی شوې ده. هغه دا هم ویلي چې له ندیمې د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې تحقیقات کېدل. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وایي چې دوی دا کار د خلکو د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره کوي.
هیڅوک هم نه ظلم سره سوی که څوک نیول شوي تحقیق پای ته رسېدلی بېرته خوشې شوي دي. چانه وضاحت غوښتل سوی دی او څوک کېدای سي په ځینو وختونو کې اشتباه پېښ شوي بېرته هغه رفسی دی معذرت په غوښتلو بېرته خوشې شوي کور ته تللي. ځینې امنیتي پېښې او ځینې دعوې او ځینې مسایل شته چې هغه وجهې حکومت وظیفه لري توقیف ولري. حکومت وظیفه لري د امنیت د تعمین لپاره نیونې ولري، توقیف ولري، معلومات ولري، ریسرچ ولري، د خلکو اموالو دعوا او دنګله دا شیان
د سیاسي چارو یو شمېر شونونکي او له دې ډلې نجیب ننګیال وایي په افغانستان کې داسې رژیمونه مخکې هم تیر شوي خو بقایې نه ده کړې. نوموړی وایي کوم رژیمونه چې بشري حقونو ته درناوی ونه لري لنډ وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ځینو پخوانیو چارواکو ترمنځ وروستیو تودو لیدونو کتنو د خلکو ترمنځ پوښتنې او شکونه پیدا کړي دي. دا هم په اړه تفصیل.
تر ټولو تازه لیدنه کې چې د چهارشنبه په ورځ شوې، ښاغلی عبدالله په خپل کور کې لومړی د مخکینی نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار او بیا وروسته له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی دي. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د ښاغلي عبدالله په فیسبوک پاڼه خپاره شوي، نوموړي په تیره یوه میاشت کې دوه وارې له ښاغلي کرزي او درې وارې له ښاغلي مسلمیار سره په خپل کور کې کتلي او ویل شوي چې پر روان وضعیت خبرې شوي دي. د دغو مخکنیو افغان چارواکو او سیاسیونو ګرمو او پرله پسې لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ پوښتنې پیدا کړې او انتقاد دا دی چې دا لیدنې کتنې دوی د خپلو ګټو لپاره کوي نه د خلکو لپاره. په ټولنیزو رسنیو کې بیا تر ډیره په یو سیاسي طنز هم بدل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مرجانې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای کارا و دیدارا
دغه کارونه ولیدنې د خلکو درد نه دوا کوي. دغه تیری باید هڅه وکړي چې یو عملی کار د خلکو لپاره وکړي، نه داسې چې هر ورځ عکس واخلي او خبري کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي او د ټولنیزو رسنیو کارونکي قسم هم ورته نظر لري.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دی. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشتد یو فعالیت کوي، ان دوی خپل له هغه څه چې روانه دي معلومات نه لري.
د ښاغلي عبدالله د فیسبوک پاڼې د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نوموړي له ښاغلي کرزي او ښاغلي مسلمیار سره دوه ویشت وارې لیدلی دي چې ډیری لیدنې د ده په کور کې شوي دي. په لومړیو کې او په ځانګړې توګه په اګست میاشت کې په دې لیدنو کې نورو سیاسي مشرانو او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو هم ګډون کړی و، په داسې حال کې چې په تیرو څلورو میاشتو کې بیا دغه لیدنې خپلمنځي وې. خو مخکې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اسدالله سعادتی چې په یو شمېر دغو لیدنو کې حضور درلود، ازادي راډیو ته یې وویل چې دا لیدنې کتنې د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي یووالي لپاره په خبرو ورټولې دي.
عمومی خبر هم دغه دي چې دغه مشران چې پاتې دي غواړي چې په اوسنی وضعیت کې د ثبات، امنیت او ملي یووالي په برخه کې مرستندوی وي. نه د امارت لخوا او نه هم د دغو سیاسي مشرانو لخوا په اوسنی حکومت کې د ګډون په اړه کوم بحث شوی.
د ښاغلي سعادتی په خبره دا لیدنې کتنې به کومه ښکاره نتیجه ونه لري، خو په خبره یې کوم موضوعات چې یاد شول په دې برخه کې بې اغېز هم نه دي. د یادونې ده چې د اګست له 15مې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني او مرستیالانو په ګډون یې ډیری افغان سیاسیون او مخکیني چارواکي له افغانستان ووتل، خو یو شمېر کم بیا په هیواد کې دننه پاتې شول چې ښاغلی عبدالله، ښاغلی کرزی او عبدالهادي مسلمیار له مهمو دغو د ګوتو په شمېر کسانو څخه دي.
اورزګان کې پر څه باندې شپږ سوه کورنیو د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوه.
په اورزګان ولایت کې د کډوالو چارو رئیس مولوی محمد یوسف د یادو مرستو د ویش پر مهال وویل چې دغه مرستې د کډوالو چارو وزارت لخوا ترسره شوې دي چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي.
خو موږ داسې خلک فکر راټول کړي دي چې بيخي د ماښام د پر ډوډۍ باندې هم واسو قدرت نه لري، نو داسې مو کوشش ترته کړی دی. ان شاء الله په آینده کې به موږ د خلکو ته ډیر کوشش کوو او پر وزارتو پر موسساتو باندې مو ژغ مخته هم کړی دی. اوس هم پر کوو د ولایت لپاره چې دا ډیر مظلوم ولس دی.
په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي زیات خوشحاله دي او زیاتوي چې پر افغانستان د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي دي. د دغه مرستو دعا اخیستونکو عجیل الله او پیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملګرو سره کومک کړی دی، موږ ډېر یعنی خوشحاله یو او ډېره مننه ورته وایو. نه مې د اوس زه پورته ولاړم، بادام مې په پور رانیوله، وړه مې په رانیوله، نو د پوره سه اوس پیلن خلاصوم. خدای دې وکړي چې د غونه بیا دغه مشکل راشي، د ملګرو سره یو کومک وکړي.
زه خپل معیوب یم، زه عملیات کړی دي سجب خلاص په سوه یم، بیا ګونګی سوم اوس لږ خبره کوای سجب خلاص اسادی مریضیم ایالان مو یولس کلن مو اما شرزی.
دا په داسې حال کې ده لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دغه هیواد کې ګڼ کسان له خپلو دندو بې دندو سوي او کار او روزګار نه لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې د اوربند پر سر خبرې ناکام شوې. انقره وار له مخه هیله څرګنده کړې و چې مسکو او کیف به پر اوربند سلاسي. جزئیات له احمد شبر څخه.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا وایي له خپل روسي سیال سرګل او روس سره په اوکراین کې د اوربند پر سر خبرې ناکام شوې. له څه باندې دوه اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، دا د دواړو هیوادو د چارواکو ترمنځ تر ټولو په لوړه کچه خبرې وې چې د ترکیې په انتالیا کې نن ترسره شوې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هیلمند وو چې دا خبرې به نتیجه ورکوي. تر دې مخکې د روسیا او اوکراین د پلاو ترمنځ د بیلاروس په خاوره کې د اوکراین پولې ته نشتي له جګړې راوروسته دوه ځله خبرې شوې دي چې د ټیټې کچې چارواکو پکې برخه اخیستې وه او په هغو خبرو کې هم پرمختګ نه و شوی. سرګی لاوروف وویل چې روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خپل وړاندیزونه اوکراین ته سپارلي دي، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا وړاندیزونه داسې دي چې اوکراین په بشپړه توګه روسیې ته تسلیم شي. لاوروف وویل چې کیف د غونډې غوښتنه د غونډې لپاره کوي او لویدیز ته د جګړې اور ته لمن وهي. روسیې په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا له اوکراینه وغوښتل چې ټول ځواکونه دې وسله پر مځکه کېږدي او اوکراین دې بې طرفه پاتې شي. بل لور ته د جګړې له ډګره د اوکراین د پلازمېنې والي اولکسی کولیبا نن وویل چې د کیف له څنډو د جګړو له ویرې شاوخوا لس زره کسان پرون نورو سیمو ته انتقال شول. د چهارشنبې په ورځ روسي پوځیانو د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي په روغتون بمباري وکړه چې د اوکراین چارواکو په وینا اولس تنه پکې ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له څه باندې دوو اونیو راهیسې چې روسي پوځیانو پر اوکراین برید کړی دی، اتلس ځله په روغتیایي مرکزونو حملې شوي دي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په 23 نیټه د ماداګاسکر له ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په لس ورځني تمريني کم کې د ګډون لپاره ترکیه ته ولاړ شي. د ښاغلي ماشوف په خبره یا تمریناتي کم چې د آسیا ملتونو جام ته د تیاری لپاره جوړیږي د مارچ په 16 پیل او د همدې میاشتې تر 30 به دوام وکړي. د همدې تمریناتي کمپ په لړ کې به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مارچ په 23 د ماداګاسکر د فوټبال له لوبډلې سره هم یوه دوستانه لوبه وکړي. ټاکل شوی په دې لوبه کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوی لوبغاړي رحمت الله اکبري، حسین کارنیل، سلیمان زورمتای او امید موسوی هم ګډون وکړي او دغه شان انوش دستګیر به هم په ترکیه کې د فوټبال له ملي لوبډلې سره یوځای شي. د باتوراندود ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف په کابل کې دوه ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست د عامه اړیکو رئیس داد محمد ناوک ازادي راډیو ته وویل د باتوراندود په دغو سیالیو کې 122 ورزشکاران له کابل، کندهار، پنجشیر، میدان وردګو، بغلان، کاپیسا او کونړ ولایتونو څخه دوه ورځې په خپلو کې سیالۍ وکړي. دغه سیالۍ چې د مبارزې او فورمونو په بڼه ترسره کیږي، هدف یې د باتوراندود ملي لوبډلې لپاره د غوره څیرو ټاکل دي. باتوراندود یو ډول رسمي ورزش دی چې په لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د همایون عالمیان له لوري د بدني روزنې ریاست کې ثبت شو او له هیواده بهر ریال مادرید لوبډلې درې د یو پر وړاندې پاریس سن ژرمن لوبډلې ته ماتې ورکړه. د اروپا د اتلانو لیگ فوټبال د سیالیو په دوام تیر شپه ریال مادرید او پاریس سن ژرمن لوبډلو د اسپانیې په سانتیاګو لوبغاړي کې سره مخامخ شول. د فوټبال په دغه لوبه کې ریال مادرید 3 او پاریس سن ژرمن یوازې یو ګول ترسره کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نوریاس نوریم سلامونه او نیک هلی. د نورستان ولایت د مرکز پارون او د نورو سیمو د اوسیدونکو د روغتیایي ستونزو په باب واورئ. دغه راز به د کندهار د ټرافیک پولیسو له ستونزو خبر شئ چې وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړي. د نورستان د مرکز پارون او د دې ولایت د نورو برخو اوسیدونکو وایي چې د مرکزي روغتون لپاره ودانۍ نه لري او په تیر حکومت کې چې د 50 بستریز روغتون لپاره ودانۍ جوړېده د هغې کارونه هم په ټپه ولاړ دي. دوی وایي ناروغان د کونړ مرکز اسدآباد او جلال آباد ته د درملنې لپاره انتقالوي چې کله هم ناروغان په لاره کې ساور کوي. نور په دې رپورټ کې
د نورستان اوسیدونکو وای په پارون کې د تیر حکومت پر مهال د یو 50 بستریز روغتون د ودانې چارې پیل شوې وي چې نږدې 50 سلنه کارونه یې ترسره شوي، خو د نامعلوم ستونزو له امله چارې پر ټپه ولاړې دي او د تعمیر نشتون ناروغان او روغتیا پالان ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون قومي شورا مرستیال مولوی عبدالله ازادي راډیو ته وویل د مجهز روغتون نشتون په وجه ډېرې وختونه ناروغان ډاکټر ته لرسېدو وړاندې په لاره کې سا ورکوي. چې تازه بیل گئی درې ورځې وړاندې د یو ماشومی مړینه ده.
دا سه مثالونه ډېر لرو. دا خو پنځه کاله کېږي چې دا شی اوله چې لکه په تېزیه کار شروع و نو بیا نه پوهېږو. داسې هېڅ کار نه شوی په ځای ولاړ دی او خلک چې معمولي دغه شي دې ځای کې ډاکټر وایي چې خطه وي چې دا نه کېږي. دغه خطه مده چې بس روانې کله ګاډي چپه شي کله بل څه ستونزه پیدا شي.
صاحبداد همدرد په خېټه شي کلک لاسیخې وایي دوه ورځې کېږي چې د ګردې درد لري. پر خبرې چې په سیمه کې د روغتون نشتون لامل په ډیرو ستونزو ځان جلال آباد ته رسولې او هلته درملنه پیل کړې ده. همدرد د نور نورستانیانو په څیر له حکومت غواړي چې د روغتون پر ټپه ولاړې چارې دي بیرته پیل کړي او دوی دې له اوسنیو ستونزو وژغوري.
پارون د نورستان مرکز دی. هلته یو 50 بستریز روغتون شروع شوی و خو تر اوسه پورې کارونه په ټپه ولاړ دي. زموږ هیله د دولت نه دا ده چې دغه یو روغتون خو هدا خلاص لپاره جوړ کړي چې د نورستان هغه مرکزي برخې خلک خو یو څه سهولت سره شي. او که چېرته د اوس تاسو د مریضانو حالات وګورئ دوی تر کونړه رسیږي اکثر یې په لاره کې تلفکیږي. په دې ارمان چې ډاکټر په سترګو لیدلی وي.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم وایي اوس مهال دوی په یو کرایه کور کې چې په صحي لحاظ د روغتون لپاره مناسب هم نه دی خپل کارونه پر مخ وړي. د دوی په خبره چې یادستون زید عام روغتیا وزارت مشرانو او اړوندو مؤسسو سره شریکه کړي. وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د پارون روغتون په ګډون د ټولو نیمکاره پروژو کارونه به بیا پیل کړي. په نورستان کې د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل
کوم روغتون چې په پارون ولایت کې دا غي ودانۍ جوړېدل نو هغه هم نیمه کې پاتې ده. 50% تقریبا دا کار شوی دی. نو دغه ستونزه مونږه وخت نا وخت چې څوک نورستان ته راغلي دي یا دلته په ننګرهار کې دفترونه لري یا کابل کې سویډش کمیټه شو او چا شو دبليو چو شو دا مونږه سره شریک کړی دی. همدارنګ وزارت شتامي سره هم څو څو مونږ دغه موضوع شریک کړی دی. هغه امیدواري راکړی ده چې دغه نیمګړې پروژې چې کمی پاتې دي دا به دوباره شروع کیږي. نو په دې کې به د نورستان ولایتي روغتون هم شامل.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د مرکزی روغتون د آبادۍ چارو د بیا پیل کولو غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت چارواکو د 80 میلیون افغانیو په لګښت په 15 ولسوالیو کې د 1 بستریز روغتون په ګډون 10 روغتیایي مرکزونو ته د ودانیو جوړولو اعلان وکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو نور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه د کندهار د ترافیک پولیس وای لتیرو اتو میاشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې لعمل لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلې خوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وای ټولو هغو کارکوونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشت له څلېرشتمې نېټې وروسته دندو ته حاضر شوي دي.
د پنځو اولادونو پلار نورشاه آغا له تیرو پنځلسو کلونو راهیسې د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپله دنده پرېږدي. په کندهار کې ترافیکو ته د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول سوي، ځکه نو نورشاه آغا د کور د کرایې د نشتوالي له امله په تیرو پنځو میاشتو کې څلور ځله له یوه کوره بل کور ته کډه بار کړې ده. رحمت الله او مت الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یوه کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې، چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی، تر اوسه پورې د دولس میاشتو معاشه بنده ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخې. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زه نه یم چې یوازې یم، ټوله دغه رقم د مشکلاتو سره مخ دي. معاشات مو نهشته دغه تېر دولت څخه دالې اته میاشتې کېږي، ځکه چې موږ یوه افغانۍ نه راکول شوې ده. مننه، موږ معاشونه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسې چې اولادونه چې غوس غواړي هر شی غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی له خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت هغه موږ ادا کړی دی. انشاءالله تاسو هم معلومات کولی شئ او دوی هم معلومات کولی شي چې د حکومدانۍ پورې مو پیشنهادونه رسولی دي، حکومدانۍ مابعد وزارت ته مو استولی دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې انشاءالله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی دی چې تاسو مطمئن اوسئ، انشاءالله بس په دلنډ وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسؤلان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولي. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وایي د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکوونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلېرویشتمې نېټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نه ورکړې ستونزه له دوه لسیزې اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را وروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژۍ لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیځ له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین المللي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، حالت دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لپسې مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، ټیټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي. نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډېره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې.
د افغانستان په ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 400 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي، او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې موږ وطني ضرورت رانیول، او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر موږ د بین المللي مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستل. اوس هغه شیان نشته دي. شاید د 1 میلیارد شاوخوا کې زموږ واردات د تیل روسي او ګاز چې ډېر برخه یې د ایران څخه موږ رانیسو، چې دوی هم په خپله تحریم دي، او یو تعداد هم د ترکمنستان د هیواد څخه
چې زمون گاوندې دی هغه څخه نیسو ډیر لږ تقریبا یو دوه فیصد هم د روسیې څخه موږ هغه بیا د تیارې تیلو د تی سی یک ورته وایي هغه هم رانیول. نړیوال اقتصاد په موږ باندې ډېر اغېزه لري ولې موږ په نړیوال اقتصاد باندې اغېزه نه لرو.
دا برخه هم دومره وخو له ازادي راډیو سره اوسئ. ازادي رادیو ته غوښیست د خبرونې نیمایي ته ورسېدو مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته مخه کړو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ترکی چارواکو په بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا هم وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره به خبرې کوي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت عمومي ریاست مسؤلانو هغه اواز رد کړ چې ګواکې له کومې پاکستانی کمپنۍ سره د افغانستان د پاسپورتونو د چاپ قرارداد شوی دی. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر حکومت لخوا د لیتوانیا له هیواد سره د پاسپورتونو د چاپ تړون لا هم پر ځای دی او نږدې 40 لکه چاپ شوي کتابچې له کمپنۍ سره دي چې ژر به افغانستان ته ولېږدول شي. وړاندې اوازې خپرې شوې وې چې ګوندې طالبانو د پاکستان له نادره ادارې سره د افغانستان د پاسپورتونو د چاپ قرارداد کړی. د طالبانو ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي و چې د پاکستان نادره ادارې د افغانستان لپاره 1 میلیون د پاسپورت کتابچې چاپ او افغانستان ته انتقال کړي دي. خو د پاسپورت عمومي رئیس دا تشې اوازې بولي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د میترو کولیبا له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ترکیه کې خپلې خبرې پای ته ورسولې. خو د دې په وینا د یو اوربان پر سر په موافقه کې بریا ترلاسه نه شوه. دوړه مشران په 10 کال کې په لومړی وار په لوړه کچه خپلو کې خبرې کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل 2 اونۍ پوره شوې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تماشولې و چې د کولیبا او لاوروف ترمنځ خبرې به په اوکراین کې دایمي اوربان ته لار پرانیزي. د اروپایي ټولنې مشران نن په فرانسې کې جرګه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اغیزو بیړنۍ خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بچي هیواد یې د اروپایي ټولنې دوري مشري کوي. په دې سر مشریزه کې د اوکراین موضوع رهبری کړي او د اوکراین له لوی شار سومی څخه د بشري دهلیز لارې د ملکیانو وتل نن د درېیمې ورځې په مخه دوام کوي. له دې شار ملکیان په 10 کال کې وځي چې اوکراین او روسیې په سیمه کې پر یوه اوربان موافقه وکړه. په همدې حال کې راپورونه ورکول سوي چې په ماریوپول شار کې پر یوه زیرژنتون په یوه حمله کې 3 کسان وژل سوي دي. له سومی شار څخه روانه اونۍ په زرګونو کسان وتلي دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې د خبري ژې زملالي بشریم تخنیکی چارې می رحمت صفای پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شذو سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. د مارچ اتمه په نړۍ کې د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت منځل کیږي. په 1950 کال کې ملګرو ملتونو دا ورځ په رسمي توګه منځل پیل کړل. په 1949 کال کې ملګرو ملتونو د دې ورځې لپاره کلنۍ شعار هم وټاکه. سږ کال د دې ورځې شعار دی د تلپاتې سبا لپاره نن د جندر برابري. د شوزو نړیواله ورځ یو داسې کلنۍ تاریخي مناسبت دی چې په ټولنیز سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې د شوزو وضعیت ته کتنه پکښې کیږي. د دې ورځې سیاسي اړخ بیا له شوزو سره د رواني نابرابرۍ په اړه اعتراض کول او د شوزو د حقونو په حق له د پوهاوي ډیرول یادېږي. په دې مناسبت نن په مخکښ شذې خبرونه کې را سره په ولسي جرګه کې د کندهار پخوانی استازي ملالی اسحقزی، د پولیسو پخوانی افسر ځلا ځاځي، په ولسي جرګه کې د دنکرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی او پخوانی خبریاله خاطره صافی خبرې کوي. د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. سایمه جانې ډېره مننه چې تاسو وخت وایستې. تاسو څه ګڼئ چې د مارچ اتمه د شوزو د نړیوالې ورځې په توګه ولې مهمه ده؟
مننه ډېر زیاته لکه څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده نتون د مارچ د ښځو د پیوستون ملي بینالمللي نړیوالبینالمللي ورځ ده او دا په ټول جهان کې لمانځل کېږي بدون د نژاد نه او مذهب نه او رنګ نه او د هر ډول توپیر نه دا ورځ په ټولو ملکونو کې لمانځل کېږي. تاریخچه خو یې معلومه ده چې دغه ورځ اکثرا مخکې په دغه شرقي هېوادونو کې سوسیالیستي شرقي هېوادونو کې اروپایي شرقي اروپا کې لمانځل کېده بیا وروسته د هغې نه په امریکا کې نیویارک کې ښځو ډارین وکړه د خپل نیب خطر باندې چې زه دغه د کار محیط خراب وو ماشونه یې کم وو دوی ډارین وکړه د هغې نه وروسته بیا په روسیه کې دغه ورځ ولمانځل شوه. روسانو ښځو په اتم د مارچ د جګړې په ضد باندې مظاهرې وکړې. نو په همدې خاطر په کال 1950 کې ملل متحد دغه ورځ د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ونوموله. اوس اکثرا دغه ورځ د ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره د کمپاین په شکل بدله شوې ده او ښځه چې مخکښ ښځې دي او لاسته راوړنې لري د هغو په یادونه کېږي او د نورو ښځو لپاره په اکثره بلکونو کې حقونه غوښتل کېږي.
اوس هم اورېدونکو خاطره صافی چې پخوانۍ خبریاله ده له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. خاطره جانې خپرونې ته ښه راغلاست.
مننه اغلی بشیر. سلامونه تاسو ته اغلی خوګانی ته او ټول اوریدونکو ته. د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ د نړۍ ټولو ښځو په تېر افغان وطلو میرمنو ته مبارکه وي.
مننه خاطره جانی. د اتم د مارچ په مناسبت باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي چې په افغانستان غوندې هیواد کې دغه ورځ آیا اهمیت لري؟
ما په اند لمانځنه یې د ښځو حقوقو او ځایګي موندلو لپاره پر ځای ده. خو لتیرو کلنو رئیسی البته زد دی شایده ایم او زما لیدو رای دا سی رای چه پسان بولی که بنا المنزل شوی پشاندارو مراسمو که حقیقی که باید ده خز و حقونو تا و زای زای گیتا باید پاملاره نشوی باید حقیقی نده شوی یه واضح تشپنوم اتم ده مارس خلمانزه نشوی خو هغه حق چې باید خزی تا ورکل شوی وای له هغه بنسټونو چې دغه ورځ به یې په شاندارو مراسمو کې لمانځه هغه حقوق چې خزو ته نه دي ورکړي په یو ډول ننداریزه بڼه به یې لاره. خو زه فکر کوم که اوس هم پایلې دی که خپله ښځې له دغې ورځې څخه د دغې تاریخي مخینې څخه یې یو څه وشي کړی چې ځان ته الګو وګرځوي او ترې لمانځنه وکړي. لمانځنه یې په دې معنا چې سره پیوستون ولري همغږي شي او مبارزه وکړي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. سو دغه اوږد مزل چې ښځې د خپل ځای ځایګي او خپلو حقوقو ترلاسه کولو لپاره پر مخ لري هغه ته دې حداقل ورسېږي. که موږ نه رسېږو راتلونکو نسلونو ته به مو لار پرانیستې وي. موږ ډېر اوږد واټن پر مخ لرو، اوږد مزل پر مخ لرو. سو وشکړای یو ځایګی ترلاسه کړو او له هغه ځایګی او له هغه پاتې دي خپل مبارزه ته دوام ورکړو او افغاني میرمنې دي خپل نوم هغه ځای او هغه مقام ته ورسوي. سو وشکړای خپل غږ پورته کړی او غږ یې واورېدل شي. زه اوس فکر کوم د ښځو غږ نه اورېدل کېږي. دې ته پام سره چې اوس که موږ پام وکړو د نارینه غږ اوس هم افغانستان کې دومره اوریدل کېږي د ښځو په پرتله. هغه که په پخواني حکومت کې وو که وس دی د ښځو غږ په خوا هم هغسې چې باید اوچت وای نه و اوچته اوس هم ښځې په کور ناستې دي. نو زه فکر کوم چې جدي او یو ډول پیاوړي مبارزې ته اړتیا ده چې موږ له دغې ورځې په الهام کولی شو خپل مزل ته دوام ورکړو.
مننه خاطره جانی. په ولسی جرګه کې د کندهار پخوانی استاذ ملالی اسحاق زی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اسحاق زی صاحب خبرونه ته شرغ لاست.
تشکر. سلامت اوسئ مننه.
د مارچ اتمه څه معنا درلودلای سي د شوزو لپاره؟
تشکر مننه. اول قدم کې سلام تاسو ته، تاسو قدرمند او ملمنو ته، اوریدونکو ته وړاندې کوم. اتم د مارچ د شوزو بین المللي ورځ افغانستان شوزو ته او د جهان ټول شسته مبارکي وایم. او څنګه چې معلومی چې افغانستان نوی حکومت چې راغلی دی تر دا اوسه پورې وضعیت هغسې نه دی سوی چې موږ دا فکر وکړو چې یعنی په اوسني حکومت کې هم ښځې به ونډه واخلي چپ له دې چې ډاکتران ښځې چې هغه یو اساسي ضرورت دی چې په شپخانو کې وظیفه اجرا کوي نور هغسې چې زموږ توقعات او زموږ تقاضا دی هغسې نه دی سوی. زه ګیلمن د اوسني پیښه چې په افغانستان کې سوې ده د افغانانو ته نه بولم دا د بلې ملي ټولنه نن ورځ که موږ په دې کې نه توانېږو چې اتم د مارچ په افغانستان کې تجلیل کړو دا متاسفانه چې بین ملي ټولنه د افغانستان د خلکو سره خاصتا د افغانستان د ښځو سره دا په اصطلاح د کندهاریانو په اصطلاح ناځواني وکړله او موږ په نیمه لاره پرېښول. په نیمه لاره په دې معنا چې زموږ نجونې زموږ لونې چې پیدا سوې دي نو طبعا د یو ویشتو کاله سوله یعنې مکتبونه او پانتونونه دوی خلاص کړل ول متاسفانه چې موږ ګورو هغسې بې سرنوشته دوی پاتې دی. ولې امیدوار په دې یم چې مبارزه جریان لري او حق اخیستل کېږي حق نه ورکول کېږي. زه فکر کوم هغسې چې په تقریبا شل کاله در مخه هغه حکومتونه پس د نجیب حکومت یعنې د مجاهدین حکومت راغی هم اساساتونه ښکاره کېدله ولې په مرور د زمان ده دا حکومت اوسنی د طالبانو حکومت او د تیر حکومت چې دوی درلودله سره متفاوته دی. یعنې په تیر حکومت کې چې دوی و خلک په اسانۍ خپل ږغ نه سوای پورته کولی ولې موږ اوس وینو چې زموږ قهرمان ښځې قهرمان نجونې خپل آواز پورته کوي خپل د حق د اخیستو دپاره دوی خپل مبارزه ورکوي مبارزه کوي. نو زه په دې امیدوار یم چې د افغانستان د ولس شغ څوک نسي تړلی او د افغانستان د ښځو ږغ څوک نسي تړلی. خب خپل ږغ پورته کوو خپل حق حقوق واړو ول داسې یو حرکت باید ونکړو چې هغه اساسات پرانګیزي هغه داسې یو وضعیت سي چې دوی په محبسو کې بندیان سي. دا مشکلاتونه باید موږ خپل ځانو ته جوړ نکړو. موږ باید خپل هغه حق حقوق چې واړو هغه سي باید خپل اواز پورته کړو چې هغه سي چې امکانات یې هغه سي جوابونه باید ورته ورکړو هغه سي حرکت باید وکړو چې خپل اواز به ورسو دنیا والو ته او قناعت به ورکړو د افغانستان حکومت تم چې د په افغانستان کې په جهان کې که ښځې نارینه دي ښځې هم دي ښځه د جامع نیم برخه جوړوي. او تولې مثال که انتخابات وسي په انتخابات کې که یوازې نارینه سم واخلي موږ نسو کولی چې هغه معیار پوره کړو چې یو کاندید دپاره یي. خو طبعا بیا هم ښځو ته ضرورت پیدا کېږي چې باید ښځه هم ونډه واخلي. فلهذا باید خپل حواس پورته کړو په قانوني چوکاټ کوشش وکړو چې داسې یو دریز واخلو چې حکومت ته دا قناعت باید ورکړو چې موږ حق او زموږ حقوق باید موږ ته په لاس راکړي.
خو ګرانی صاحب زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم تاسو د اسحاق زی صاحب خبره واورېده د ښځو وروستي توقفونه د دوی د پرمختګ پر وړاندې ستاسو په نظر څومره خنډ کېدای سي؟
د ښځو اعتراضونه په کابل کې زه هم په کابل کې اوسېږم لا تروسه په افغانستان کې یم او بهر کې نه یم. نو دغه شان زه د نږدې د څارم او د اسحاقزی په خبرو کې یوه خبره ښه په دې ده که ښځې اوس هغه څه وغواړي چې مثلا حساسیتونه را وپاروي او وضعیت هم ډېر وهم دی لکه څنګه چې اوس موږ په دې پوهېږو چې په افغانستان کې تقریبا 90% ښځې چادرې په سر وي یا حجاب اغوندي او دوی د بازار په منځ کې حجاب او چادرې ته ورواچي. دا په دې معنی چې دوی ښځو ته د خدمت نه کوي خیانت ورته کوي کوم حق چې زه خوځ ترلاسه کړی دی غیر خلاصې دی دا صحیح کار نه و. که چېرته دوه درې جوړې زما پوهنتون خلاص کړه دی حق دی که چېرته دوه درې جوړې چې مثلا ما ته په حکومت کې ځای راکړه دا حق دی که دوه درې جوړې چې موږ ته سیاسي مشارکت دا حق دی ځای راکړه دی حق دی که چې موږ ته مثلا روغتیایي خدماتو ته عرضه کړي دی حق دی. ځینې حقونه چې دوی چې دوی وغواړي او موږ همیشه مثلا د دوی حمایت کړی حمایت یې کوو پنځه خپل هغه اساسانه یم چې همیشه مې بشر حقوق په اړه د ښځو حقوق په اړه نشر کړم مبارزه کړې ده د کمیشن کارمند هم د بشر حقوق کمیشن کارمند هم په پارلمان کې همیشه د ښځو غږ چې په دوی په لای مې کړې ده. خو که دغه څه کار دوی وسو کې ده چې دوی راغله په بازار باندې بدرې چادرې وسولې دا په دې معنی چې لاړ دوی توقف شي په دې کارونو ډېر ډېر خفه شو دا ټول خو په توهین او سپکاوی او بیا هر حکومت تر لازمانه وکړو دا کار کړی مو باید
ته نصیحت کړی وی ورته ویډیو شو انده کې دا کار مو کوي متاثر نو شو ته اوس کې دوه زمیت ته بوزي په دې کار مونږ ډېر خفاو نیلم دار څه دوی تر ازونه وی په دې شکل وی شو حق لري چې مزایری کې دوه حق لري چې تر از ولري دوه حق لري چې خورګی کې په دې شکل وی چې مثلا مونږ مو کوي شو دوه حمایت کوي دوه تر څنګ وګړو او نړیوال ټولنه باید دوه تر څنګ وګړو دوه حمایت کوي دوه وختنیم هغه وختنی وی چې په دې ټولنه کې منل شوی وختنی وی خلق تم بدر کار نشي کې خوځو چې زه خپل حق وارم چې مکتب ته لاړ شم کې خوځو چې خپل ماش وارم چې کار وکم کې خوځو چې زه خپل حق وارم چې مثلا زه صحیح خدمات ترلاسه کړم کې خوځو چې مثلا خپل حق وارم چې باید خپل خواخه یعنی واده کوم چې باید واده باندې تحمل نشي یو کونډه کدا غو کې باید په ځل چاته نه کوي ای ته ها اساس یې خوځو مثلا وی چې زه باید اقتصادي حالت کې فاو وسم زه باید کار وکم ته دوه حق دې دوه تر څنګ باید ودرګو نو پاتره دی جاب موضوع دی چادرې موضوع دا هر څه خپل خوخه ده چې وړو کې ټیکر افسري چې وګړو ټیکر افسري چې په سن چادرې افسري چې په حجاب افسري نو په دې لحاظ ضرور نه چې موږ یو بل توهین کو او په داسې اساس شرایط کې خپل ګوښه ده مان سن وځي تر کوم دي نو هیڅ مت په نه تا ځار اره که دوکې ډېر مهتا کنه دی او خیر اوسي از کشرل دی اساسي از شې شو نه خاصه کوم وزایي شي کمه یو مثلا بیا لارشي باندې خاني ته لارشي او په حقیقت کې خکار نو شه کله باید نه باندې نکړي
اوس هم د پولیسو په خوانی افسر ځلا ځاځي لمر سره د ټلیفون د لارې وصل شوی ده ځلا جان مننه چې تاسو وخت وایستي
سلامونه تاسو ته مللی بشیر صاحب تاسو ته او ټول قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ګرانو مرمنو ته هله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ ډیره مننه
ځلا جان د اتم د مارچ په مناسبت باندې په دې خبرونه کې خبرې کوو د مخکښ شذې خبرونه د لکه تاسو ته چې معلومه ده د مارچ اتم په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې منزل یا په افغانستان کې د شذو لپاره څه اهمیت لري تاسو په نظر
مارچ اتم ورځ چې ده د بیرون دی افغانستان په ټوله نړۍ کې د خزه مقام تای او بین المللي ورځ ده چې ټوله نړۍ کې د تجلیل کېږي خو متاسفانه ساکر شاید افغانستان کې ته مخکې کولونو کې هم تجلیل لرلو خو دومره هغه اندازې نه تجلیل او غنښته خو ساکل بيخي شاید هیڅ هم نشته وي ځکه د ما په نظر په اوس وضعیت کې خزه حق نه لري چې تاسو بیرون د کور نه وځي خزه حق نه لري چې تاسو درس وي یا نه غاسه حق لري چې خپل ورېځ تجدید کې یا په دغه حکومت کې د ورېځ ولري نو تفاوت ډیر زیات دی او وقان د خزه په ډیره وستر راغده زکوال ز خپل يم مثلا ز ډیر زیات تاسو پرم چويلي یو ورېځ متوصل لرو هغه ورېځ مونږ شو کولای تجدید کو او ساکل متفاوترین کال
ځل جانې د دغه شذو په اړه کې څو خبرې وکړو چې په دې ورسته کې د خپل حقونو لپاره اعتراضونه کړي و لار کوڅو تر وتلې او بیا توقيف شوي ستاسو په نظر دا ډول توقيفونه د شذو د حقونو پر وړاندې څومره یو لوی خنډ کېدای شي یا د هغه ژغ پر وړاندې چې دوی غواړي پورته کړي
زه اول راشم د نتیمې مسلې وغږیږم زه ځکه ډیر نه غواړم چې د دې مسلې وغږیږم ځکه هغه کسان چې لوبیان د طالبان دی او هغه خزي وی کړه سړی وی هغه مو ته ځای نه لري او زه پلان نه غواړم چې دوی ته کوم دات خوي ولرم او بیا راشم هغه خزو ته چې هغه د مو حقونو د خاطر سره کونو ضرورت لا وي وجنګیدل هغه خپل غږ اوچت کو وقن ډیر متاسف یم چې دوی غږ په دغه رقم چپ کړلای شو او توغ شکنجه شوی دی هغه ویل شوی دی هغه نسل نمونه یې شوی دی چې تاسو د دغه استخباراتو دغه استخباراتو خزي خپل حق د استخباراتو په زور نه غوړي چې واخلي خزه خپل حق پیژني ویل استخبارات به تاسو وی یعنی اوسنۍ حکومت په دغه روان دي چې د خلکو ذهن د دغه خزو حقونو په مورید یعنی د هیڅ تغییر کې یعنی د خزو خپل حقونو ته نه دی ورتلې او وقان د دغه خزو ته د افغان خزو ته دغه مبارزو ته سخت توهین ده هیڅوک د شوق نه نه روزي چې سرک ته روزي او وی چې ماته کار ماته مړې ماته ازادي نو دا ډیر زیات یو د تاسو ځای ده وقان ډیر زیات خفایم نن د دې ټول افغان خزو غاک چپ شوی ده با د خزو نه با د توقفیونه نو وقان ډیر تاسو ځای ده دا خزي هم چې توقيف شوی بیا اساس او بنیاد توقيف شوی ځکه هر حکومت کې ته حق اعتراض لري او خصوصا خزي باید دوی غاک ته احترام وشي او دا نن د خزو ورس احترام زده خبره کوم چې لطفا خزو ته وخت ورکړي چې خپل غاک وچات کی د دوی کوم بعد هغه ته نه دی وسیلې دوی هغه څه تر وسیلې چې دوی نیمه د ټولنه ده نو دوی خپل حق لري دوی که دوی حق لري چې مکتب ته لاړ شي دوی حق لري چې کار وکړي دوی حق لري چې
هغه څه چې ټولنې کې یو سړی حق لري و خځه هم ولري تنه د دې وظیفه دانه چې دوه اولاد وروړي دا واده وکړي دا میړه پیدا کړي نو د ما په نظر چې به طالب دې د توقفونو نه لاس واخلي او خځه په ډیر په احترام دوی ته وخت ورکړي چې دوی څه یې او که چیرې ته دوی ته وخت ورکړي شاید د طالب حکومت هم ډېر یو نوی تصویر وي ډېر لکه د دوی نوی تصویر نړۍ ته وښيي چې دوی ښځو حقونه لري دوی هر څه لري مګم دا دوی هم خپل حکومت ته ضربه وایي او هم هغو افغانو ښځو ته چې دوی خپل غږ د خپل حق په خاطر اوچتوي هغوی ته ضربه وایي.
خاطر جان ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو مخکې د خبریالۍ په ډګر کې کار کاوه یو خبریاله واست، اوس چې ستاسو غونډې شتځې نسی کولای فعالیت وکړي څومره لوی خلا رامنځته شوی د معلوماتو په ډګر کې همداسې په نورو برخو کې چې شتځې اوس کار نسی پکښې کولای؟
د فکر کوم د ښځو غږ ډب کول او په کور کې نول یې سره ته شرمنځته کوي، له ټولنې نیولې ته د سیاست تر ډګره او په ټوله کې د هیواد په کچه تشه رامنځته شوې ده. نه یوازې خبریالان، افغانستان کې یوازې روغتیا پالانې کولای شي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي، نور ټولې برخې په یو ډول شنډ کړای شوې دي. یوازې اوس په دې وروستیو کې انجونو ته اجازه ورکړای شو څو پوهنتونونو ته ولاړې شي، چې زه فکر کوم هغه پوهنتونونو کې هم یو ډول بندیز لګول شوی، نه یوازې د ټولګیو جلا کول بلکې بیلابیل بندیزونه چې کوم برخو کې دوی لوست کولای شي کوم برخو کې نه شي کولای، له دې نیولې تر هغه ځایه پورې کله چې پر دوی فشار عمل کېږي، نو زه فکر کوم چې په یو ډول هغه نجونې هم خپل روحیه له لاسه ورکوي او دومره به زه فکر کوم ګټوره نه وي د هغوی زده کړې هم. خو په هر صورت کې بیا ښه پیلامه ده د افغانستان راتلونکي لپاره، دې ته پام سره چې د افغانستان خلکو دغه تمه نه لاره چې نجونې دې اجازه ومومي تو پوهنتون ته ولاړ شي. خو زه فکر کوم چې افغانستان کې اوس ښځې په یو ډول د کار حق نه لري، ځینو بنسټونو کې لیدل کېږي چې ښځې خپل کار ته دوام ورکوي، خو په هغه څه چې باید ښځه کولی شي خپل کار ته په سمه توګه دوام ورکړي هغه څه نه ده. ښځه له محرم پرته نه شي له کوره وتلی، ښځه دې باید ټول هغه اصول چې نه پوهېږم دوی د اسلام نوم ورته ورکوي هغه په پام کې ونیسي چې د هغوی د غوښتنې وړ او د خوښې وړ دي. مخکې اغلی سغزه یادونه وکړه چې ښځې دې باید اسلامي اصول په پام کې ونیسي، د اسلامي اصولو په چوکاټ کې پر ځای د خپل غږ پورته کړي، پر ځای د مبارزه وکړي، نوی حکومت دی. زه فکر کوم افغانستان نوی نه دی، هغه پیغله هغه ښځه چې شل کلنه وي پنځه ویشت کلنه وي هغه نور نوی نه ده. شل کلنه ښځه چې مبارزه کوي په دې معنی چې شل کاله عمر یې تیر کړی او په همدغه افغانستان کې زیږېدلې، نو هغه ته هېڅ شی هم نوی نه شي کېدی. له هرې سختې وروسته هغه کولی شي خپل غږ پورته کړي څو نور د هغه سخته ونه ګالي. خو که اسلامي اصولو ته مونږ پام وکړو، افغانستان اسلامي هیواد دی او په اسلامي هیواد کې هر څوک خپل پوهیږي چې تر کومې کچې دی هغه کولی شي خپل غږ پورته کړي، مبارزه وکړي، ټولنه کې فعالیت ولري. زه فکر کوم دا به دومره مناسب او پر ځای نه وي چې موږ د حکومت له بدلون سره خپل غږ خپل دریځ او خپل لیدلوري ته هم بدلون ورکړو او نه پوهېږم د انسانانو د لیدلوریو او خوښو پر بنسټ دې خپلې چارې پر مخ بوزو. ځکه چې اسلام کې هر څه له پایله ویل شوي دي. که موږ ښځې ته اجازه ورکړو چې هغه لیک لوست ولري، افغانستان کې که ښځو ته اجازه له پایله ورکړل شوې وای چې هغوی ښوونځي ته تللي وای، پوهنتون ته تللي وای، اوس به زه فکر کوم هېڅ نارینه او هېڅ ښځینه به له دې لرې نه وای پاتې چې له اسلامي اصولو او اسلام له نه یو منکره دي نه وای خبر. خو اوس دوی په یو ډول د پوهې په تشه کې شتون لري او په یو ډول دغه نیمګړتیا لامل شوې ده چې اوس نور راشي او موږ ته اسلام تعریف کړي. اسلام تعریف شوی دی، خپل ځای ځایګۍ لري او موږ کولای شو له سمو کره او دقیقو پتو د اسلام وڅارو، نه چې د یو لړ انسانانو له ژبې او لیدلوري.
ساقزی سیب ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم، طالبان ستاسو په نظر باندې آیا تاسو موافق یاست خاطر جانی سره چې دوی ویل چې د صحت په برخه کې ښځو ته اجازه ورکوي؟ او همداراز خوګیانی صاحب هم یادونه وکړه د ځینو برخو لکه د زده کړو په برخه کې، آیا تاسو موافق یاست چې طالبان یوازې د خپلې خوښې په برخو کې ښځو ته اجازه ورکوي چې کار وکړي، او هغه برخو کې د ښځو څخه دا حق اخیستی دی چې دوی غواړي په شي کار وکړي؟
وګوري دغه چې وزارت جوړ سو، پارلمان جوړ سو، او د ښځو اواز او د ښځو حقوق تر حقوق بشر پورې، دا ساده خبره نه و. دا مبارزه و چې موږ د لوی جرګې د سراري جرګې څخه موږ ودرېدلو او د ښځو اواز مو پورته کړل. دا چې اوس موږ 80% په جامعه کې په ټولنه کې برخه واخیستله، دا ساده خبره نه و. دغه سي تور شپه و، دغه سي تاریکی و لکه چې اوس په افغانستان کې ده. موږ خپل اواز پورته کړ په لوی جرګه کې، په تصویب د قانون اساسي کې اواز مو پورته کړ، ودرېدلو، په خیمه کې مو مبارزه وکړه. مبارزه دا معنی نه ورکوي چې موږ په سړکو کې ووځو او موږ چادریانې وسوځو او موږ د مارک به طالب ژوندۍ دی دیموکراسي. دا مبارزه نه ده. موږ دا غواړو چې په حداقل کې هیڅ نه کېږي په اوسني شرایطو کې، په مجلسو کې، په بازارو، په سړکو کې قطعاً زه مخالف یم. دا موږ ته فایده څه کوي چې موږ ته ګټه څه کوي چې موږ ته تاوان رسوي؟ په دې رقم موږ نسو کولای. صحیح ده چې دا اوس یو وضعیت افغانستان ته راغلی دی. اوس ګورې د افغانستان لیدران نغلی درې شوې چې د افغانستان څخه وتې په څه خطر په دې چې وضعیت تر اوسه پورې معلومه نه ده. کېدلی سي چې د دغه حکومت څخه موږ یو بهترین حکومت جوړ کړو چې د ښځو حقوق هم پکې خوندي وسي. ولې دا مبارزه غواړي؟ موږ هغه څه دفاع غواړو چې د ښځو حقوق څخه هغه څه دفاع وکړو.
تاسو یادونه وکړه چې ښځو په ناسمه توګه باندې مبارزه پیل کړه د طالبانو د حکومت پر مهال، اما طالبانو تر اوسه د ښځو سره هیڅ مخامه خبري نه دي کړې. په افغانستان کې د نن ښځې مجبورې دي چې دوی ته ورسي او په اوسلو کې ورسره کښېني خبري وکړي ترڅو چې طالب د دوی خبره واوري. دغه تر اوسه آیا تاسو د طالبانو سره د مخامه خبرو هڅه کړې ده؟ طالبان تاسو ته څه جواب ورکړي؟
دا چې موږ اوس په د باندې په ځینې مجلسو کې یا په ځینې پروګرامو کې، کانفرنسو کې چې په اروپا کې او په ځینې وادو کې نیول کېږي د افغانستان د سولې لپاره خبرې هتر کېږي، دا اوس هالنډ په تاسو شاید په جریان کې اوسې چې په برکسل کې یو دغه یو مذاکرات د سولې پرتبات او د ښځو د ونډې پرتبات، فکر کوم چې لسم د مارچ دا ستا چې موږ کوشش کوو په دې کې سم واخلو او حضور پیدا کړو او د ښځو اواز پورته کو. زه په دې مطمئن یم که واقعا د افغانستان ښځې ایستادګي وکړي او ودرېږي او مبارزه وکړي، ان شاء الله زه په دې مطمئن یم چې موږ خپل حق او خپل حقوق ته رسیدګي کولای شو ان شاء الله.
خو ګرانی سر تاسو څخه به دا پوښتنه وکم، آیا تاسو په دې نظر یاست چې هر ډول ژغونو ته باید غوږ ونیول شي؟
مننه ډیره زیاته. دا ټولې بهتره لارم دا ده که چېرته د مذاکرات زمینه مسایده شي، طالب څنګه کوم دا کار او هغه د افغان خوځو غږ ته غوږ کېږدي. منطقه نړیوال ټولنه فشار ته راوړي او دغه زمینه ورته برابره کړي. د دې په ځای چې مثلا ځي په یو خارجي ملک ورته دا زمینه برابره کړي، چې په افغانستان کې برابره شي، کله چې په قطر کې ورته برابره کړي، مخکې باید ورته برابره شوې. دغه مشکلات د ښځو باید ټول دوسره حل شوي. کله چې مثلا دوپو دوه کې تړون کولو باید د ښځو ستونزې بالکل حل وي، دوی باید تضمین اخیستی وي. ورسره دغه دوه کابل تر راوته نو ښځو بوستونه یعنی اوس دوه ستونزې سره نه مخ کېدلې. او که چېرته باید د ښځو غږ ته غوږ نه کېښودل کېږي، دوی حق نه شي، باید دوی اعتراض هم کوي، راووځي واټن ته هم راووځي، او د مظاهرینو کې دوی خپل حق غواړي. او موږ د دوی د حق نه لیدو، یعنی هغه حق چې د دوی اساسي حقونه دي او په ملي ارزښتونو دي، موږ منل شوي ارزښتونه دي. مثلا د ښځې تعلیم دی، د ښځې کار دی، د ښځې اقتصادي خودکفایي ده، د ښځې اکثره دغه چې دي، یعنی دا نه د اسلام نه د اسلام سره په نظر کې دي، نه د موږ خپل افغاني دی، د حق دی چې کله دوی خپل د حق غواړي موږ یې ملاتړ کوو.
ځلا جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې له محرم پرته د ښځو پر حرکت باندې، د یو ځای څخه بل ځای ته پر تاګ باندې محدودیت د ښځو پر وړاندې څومره یو خنډ رامنځته کولای شي ستاسو په نظر؟
بالکل، دا ډېر یو ستر مشکل دی. کله چې ته مثلا جنکې دي، حتی مکتب ته چې ډېر یو عادي هغه دی، مکتب ته چې نو ټولو سره خو ورور او پلار او مېړه او څوک تلی نه شي، که نه مکتب ته تللی شي، نه پوهنتون ته ورسره تللی شي، نه کار ته ورسره تللی شي. نو دا یو محدودیت دی چې د ښځې نه ټول حقونه اخیستل کېږي په یو حساب. ما په نظر دغو موضوعاتو نه دا اثر دی، هغه اثر نه دی، دا 1400 کال مخکې نه دی. نن هر څه تغیر خوړلی، نن دنیا د ټیکنالوژۍ دنیا ده، نو بهتره ده چې موږ
تاسو درشان په نظر کې ونیسو. خزا هغه وخت کې شاید شرایط هم دغه رقم و چې د محرم خبره راغلی ده، یعنی هر څه معلوم دی. وخت چې امنیت دوی ونیسي، دوی اصلا ضرورت نه لري چې وي ښځې نه محرم وغواړي. اصلا دوی په خپلې ټولنې اعتبار نه لري چې دوی وي ښځې ته محرم ټاکي، ځکه دوی پوهېږي چې د دغې ښځې ته د بل چا نه ضرر رسېږي. خو زه فکر کوم دا یوه فریبي ده، باید د دغو موضوعګانو نه تیر شي. او دا ډېر زه فکر کوم په دغو قانونونو دوی نن د افغانستان تصویر په دومره حد یو ټیټ تصویر خیالی دی. یعنی زه کله سوچ کوم، زه فکر کوم چې د محرم موضوع څومره مهمه ده چې یوه ښځه ته د تعلیم نه، د هر شي نه، یعنی نیمه د ټولنه فلج پرېږده چې ته سړی نه لرې کور کې. او ډېر داسې د مو مېرمنې دي چې په کور کې نارینه نه لري، لکه اول زوی ما خپل فامیل ما فامیل کله چې د افغانستان نه وتلو، دوی د محرم په حساب نه شول وتلی. باور وکړو چې موږ کرایي محرم ورته نیولی، چې تر ننه ورېده پورې موږ نه خواندو چې موږ یو سړي ته پیسې ورکړو چې ما فامیل سره وځي. نو دا هغه مشکلات دي چې ته مجبوره یې، یعنې که طالب یو حساب نه فکر کوي چې زه محرم تعین که محرم به یو واده شي، مګر په بل حساب دا خلک مجبور دي چې یو څوک پیدا کړي، ویلې د ما مور یو پردي سړي ته پیسې ورکړي چې دې سره لاړ شي.
ډېره مننه ځلا جانې. اورېدونکو، د مخکښ ښځې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. له خپلو مېلمنو ډېره مننه. د خدای په امان.